درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د کابل په امنیتي وضعیت باندې په تازه پیښو حال درکوو. همدارنګه دا چې په وروستیو هدفي وژنو کې څوک لاس لري، وسلوال طالبان او حکومت د دې هدفي وژنو پړه پر یو بل اچوي. له دواړو لورو سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. نور ریپورټونه به مو لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریوا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په هلمند کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي یوه هندي شرکت اعلان کړی چې له افغانستان څخه 2000 ټنه زیره اخلي. او فرانسې او جاپان د کورونا ویروس د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید کړی دی. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې دا وسلوال مخالفین د هلمند د ناوې ولسوالۍ په مومند خان نوم سیمه کې د هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوي. د ویلامې له مخې دا پېښه پرون داسې مهال شوې چې دغو کسانو د ماینونو د ښخولو نیت درلود. د دفاع وزارت ویلامې زیاتوي چې په وژل شویو کسانو کې د هند شبه جزیرې لپاره د القاعده شبکې څلور غړي شامل دي. په دې بریدونو کې درې نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي یو هندي شرکت اعلان کړی چې له افغانستان څخه 2000 ټنه زیره اخلي. دغه وزارت وایي اکبر رستمین نازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکت له افغانستان څخه د 308 میلیون افغانیو په ارزښت د زیره واردولو هوکړه لاسلیک کړې ده. د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری سوداګریزي اتشه محمد نافی سروري رسنیو ته ویلي چې نوموړي دغه هوکړه د جابز انټرنیشنل په نوم هندي شرکت سره لاسلیک کړې ده. په دې اساس په افغانستان د هندستان ممبئی شرطه 2000 ټنه سپینه زیره صادره سي. د دغه هوکړه لیک لمخې په دغه هندي شرکت د کاله د 4 میلیونه ډالر په ارزښت 2000 ټنه سپینه زیره له افغانستان څخه ممبئی شرطه واردوي او بیا به د هند زیره مختلفو بازارونو ته عرضه کوي. د معلوماتو لمخې چې انټرنیشنل جابز انټرنیشنل شرکت له دې مخکې زیره له سوریه او پاکستان څخه واردوله، خو هندي شرکت افغانستان په تجارتي نندارتون کې لګرون وروسته هغې ته لیوالتیا ډېره سوه. په کونړ کې د کرکټ د اتلسو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوې پیل شوې سیالۍ کې د ټایګر لوب سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤول قیام خیام نن ازادي راډیو ته وویل
د اتلسو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې وې چې پایلوبې ته یې د سید حکیم کرکټ کلب او همدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړې وه چې بالاخره د دغو دواړو مقابلې وروسته عادل ټایګر لوبډله وتوانېده چې دغه سیالیو بریا خپله کړي.
د لس اوریزي سیالۍ له 15 ورځو راهیسې پیل شوې وې چې د مرکز اسدآباد او ولسوالیو لوبغاړو برخه پکې درلوده. زموږ اخلاص د راډیو اوري. فرانسې او جاپان د کورونا ویروس د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د فرانسوي ټیسټ د جمعې پر ورځ مثبت شو. دی په دې وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې کورونا په اړه ویل شوي دي چې ژر له یو تنه بل ته لیږدي، خو د مخکینۍ کورونا په څېر دا ناروغي وژونکې نه ده. روغتیایي چارواکي وایي دا هم تراوسه معلومه نه ده چې جوړ شوي واکسینونه به د کورونا پر دې نوې بڼې اغیز کوي کنه. د جاپان روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین سول چې دا تایید شوه چې دوی په دې نوې کورونا اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا څخه جاپان ته تللي وو چې جاپان بیا وروسته له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګاوه. اخوا د روسیې د روغتیا وزارت ومنله چې د سپوتنیک وی په نوم د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین د تر شپېتو کلونو د لوړو عمر لرونکو کسانو ته تطبیق سي. د روغتیا وزیر میخایل موراشکو نن دا خبره کړې ده. موراشکو ویلي چې دا واکسین له 13 کلونو څخه نیولې بیا ټولو کسانو ته تطبیق کېدای سي. تر دې وړاندې ډیر زاړه کسان په تیر بیا هغوی چې زیانمنونکي ول د واکسین له دې پروګرام ایستل شوي وو. د روغتیا وزیر زیاته کړې چې اوس دا موندل شوی چې د سپوتنیک وی واکسین د ټولو لپاره خوندي دی. د روسیې د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه کسان په کورونا وایروس اخته شوي او 3500 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سلساتي سرتیر وژل سوی دي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې دا پیښه په سخت ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقات غوښتنه کړې. د دې پیښې په اړه ملګرو ملتونو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا سرتیری چیرې او څه وخت وژل سوی دي. یوازې دومره ویلي چې دا پوځیان د بروندي دي. ټاکل سوی دی چې سبا په دې هیواد کې انتخابات ترسره شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح د رسنیو دفتر وایي ترهګرې ډلې غواړي د پلازمېنې کابل د امنیت په خرابولو امنیتي بنسټونه کمزوري وښيي. د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د رسنیو د دفتر مشر رضوان مراد
په وړو وړو ډلو کې دوه نفري درې نفري ډلو کې د طالبانو د وزیرستان لخوا د پاکستانی استخباراتو لخوا په کابل باندې تمرکز ټول په بمی چودنو ترورونو باندې و.
خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دوی که په نظامی اهدافو بریدونه پلانوي جلا خبر ده، خو په خبریالانو مدني فعالانو او ملکی اهدافو بریدونه نه کوي.
دا په نښه کېږي دا هېڅکله هم د اسلامي امارت د پالیسیو برخه ده او نه د دوی وژنه ګټه رسوي او نه هم دا هېواد په ګټه ده، آینده په ګټه بولو. بنا دا وژنې موږ ټولې غندلې چې په خپل وخت رد کړي مهم دي.
همدارنګه بل د یم خبر شي چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا د مشرتابه کمیټې خپل دویمه غونډه وکړه چې پکې د سولې په بیلابیلو اړخونو خبرې وشوې. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې فرانسې او جاپان تایید کړي چې د کورونا په نوې بڼه اخته شوي کسانې ثبت کړي دي. دوستانو په دې خبرونه کې په دوهم نیم ساعت کې حقیقت څه دی او تاند څنګه یو نس پروګرامونه هم خبري. دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح د رسنیو دفتر وایي تروریستي ډلې غواړي د پلازمېنې کابل امنیت په خرابولو امنیتي بنسټونه کمزوري وښيي. دا په داسې حال کې ده چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې د مقناطیسي بمونو درې چاودنې شوي. د کابل پولیس وایي په دې چاودنو کې دوه پولیس وژل شوي او یو ملکي وګړی ټپي دی. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د پلازمېنې کابل یو بل سهار هم د دریو مقناطیسي بمونو په چاودنو پیل شو. د کابل د امنیه قمندانۍ وین فردوس فرامرز وایي لومړی چاودنه د حضوري چمن تر څیرمه، دوهمه د فیض محمد کاتب پر سړک او دریمه چاودنه د دریمې ناحیې اړوند شهید څلور لار کې ترسره شوې ده. د ښاغلي فرامرز په خبره په دې چاودنو کې دوه پولیس وژل شوي او یو ملکي وګړی ټپي دی.
نگرانی مردم کابل بابت وضعیت امنیتی قابل درک است.
د کابل امنیت په اړه د خلکو اندېښنې د درک وړ دي. د کابل امنیتي ټیم د خلکو مالی او ځاني امنیت خوندیتوب لپاره جدي کار کوي. په ځانګړي ډول د هدفي وژنو په اړه اندېښنې احساسوو. زموږ هڅې د کابل امنیتي مساق په چوکاټ کې د نامنیو پر وړاندې روانې دي.
په ورته وخت کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي ترهګر او ځینې مافیایي ډلې غواړي د نامنۍ لمن پلازمېنې ته وغځوي. د ښاغلي صالح د مطبوعاتي دفتر غړی ضیاءالرزجي ازادي راډیو ته وویل ترهګرې ډلې غواړي په دې سره افغان امنیتي بنسټونه کمزوري وښيي.
له شک پرته دا کار د تورستي ډلو یا د هغو خلکو دی چې د مافیایي کړیو تر شا کار کوي. د کابل امنیت خرابېدو تر شا یوه موخه دا ده تر څو د سهار د شپږ نیمو بجو جلسې له ستونزو سره مخ کړي. خو د شپږ نیمو بجو جلسې به همداسې دوام پیدا کوي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې ښاغلي صالح په مستقیم ډول د کابل امنیت چارې پر غاړه اخیستې دي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال او د مصالحې عالي شورا غړي یونس قانوني د دې شورا په دوهمه ناسته کې تروریزم یو نه اعلان شوې جګړه یادوي چې هره ورځ د خلکو قرباني اخلي. هغه زیاتوی حکومت په دولسیزو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړي.
دا جګړه هر ورځ قربانی اخلي. په دې 25 کلونو کې دولت او ملت نه دی توانیدلی چې له دې ناورین سره د مبارزې په برخه کې برلاسی سي. ښه ده چې په دې ناسته کې چې کوم امنیتي مسؤولین ناست دي، د افغانستان د خلکو له ادرسه ترې وغواړو تر څو د دې لپاره یو حل لار پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وسلوالې حملې، د مقناطیسي ماینونو چاودنې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید او کاپیسا کې د ښځو د حقونو فعال فرشته کوهستاني د هدفي وژنو د لړۍ تازه پیښې دي چې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې په کابل ښار کې په بیلابیلو سیمو کې نن د مقناطیسي بمونو درې چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه پولیس پکې وژل شوي او یو ملکي وګړی پکې ټپي شوی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوي. تر ډیره په دې وژنو کې تر اوسه پورې ژورنالیستان او مدني فعالان په نښه شوي. حکومت په دې بریدونو کې وسلوال طالبان پله بولي او دا د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو وسلوال طالبان بیا په دې بریدونو کې لاس لرل ردی او دوی وایي چې دوی په ملکی اهدافو بریدونه نه کوي. په همدې موضوع باندې چې آیا حکومت په دغه بریدونو په کنټرول کې ولې پاتې راغلی او څوک به پکې لاس ولري، زما همکار عصمت ساروان د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح د رسنیو د دفتر له مشر رضوان مراد سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
طالبان وایي دا وژنې حکومت کوي او هدف یې داری چې د سولې خبرې سبوتاش کړي. تاسو څه وایست؟
ګورې، د علم دښمن، د بیان د ازادۍ دښمن، د ښځو د حقونو دښمن، د غراس د مدني فعالیت یا ټولنیزو فعالیت دښمن. فکر کوم د افغانستان خلکو ته باید دا ډېر روښانه چې څنګه کېدای شي چې یو څوک پاسي خپل سرتیری ووژني، څنګه یو څوک پاسي چې د کم کور مسؤلیت لري چې امنیت یې وساتي، دا چې څنګه یې نه ساتي، څنګه یې وساتي، څومره ناغېړي کې هغه، لکه څنګه چې تاسو جنرال صاحب خبرو په ځواب کې ویل، هغه بله مسله ده، او څرنګه په خپل ځان بیرته عریضه وکړي. فکر کوم دا سلیم عقل دا خبره نه مني. د طالبانو او د امریکانو ترمنځ د دوحې له موافقې وروسته هغه مستند او تایید شوي راپورونه د افغانستان ټول امنیتي ارګانونو سره شته دی. د افغانستان د ولس له استازو سره هم هغه چې په وطن دردیږي له هغوی سره شریک شوي دي چې په وړو وړو ډلو کې دوه نفري درې نفري ډلو کې د طالبانو د وزیرستان لخوا، د پاکستاني استخباراتو لخوا په کابل باندې تمرکز ټول په بمی چودنو ترورونو باندې و. یعنی هغه معلومات چې مونږ لرو جناب ساروان صاحب، تقریبا په 190 داسې دوه نفری درې نفری ډلې د افغانستان ټولو ښارونو بل خصوص کابل ته داخلي شوې دي. هدف څه شی دی؟ هدف دا دی چې طالبانو کچیرته انتحاري حملې چې کولې، موټر بمونه وکړي په کابل کې، لارو کوڅو کې مثلا وسلوال ډلې سي بریدونه وکړي، لکه حقاني شبکې چې کول، نو هلته خو دوی اوس امریکانو سره روغه کړې او امریکانو سره انډیوالي ده، خو هلته امریکان ورته چې دا تاسو ولې کوي. د دې نه د ځان بچ کول لپاره د طالبانو په جګړه کې وغه تبلیغاتو کې مکاري تر ټولو زیاته وه، او دغه مکاري برخه ده چې حمله وسی. لیکن
لیکن درست مراد صاحب، دلته یو مسله ده چې سید چې له امریکا سره د موافقه په اساس طالبانو منلې ده چې په لویو شهرونو کې به ډلې حمله نه کوي، د پخوا په شان او دا نه کوي. که چیرته په امنیتي ځواکونو باندې حمله کیږي، پولیس وشل کیږي، اردو وشل کیږي، کېدای شي چې وایي چې سید طالبان دا حمله کوي او طالبان هم غالبا انکار نه ترې کوي. لیکن په یو مدني فعال باندې حمله، په یو خزي باندې حمله، په یو خبريال باندې حمله، په دې کې طالبانو ګټه څه ده؟
ګورې، په دې کې طالبانو ګټه دا غده چې د کابل په پانتون باندې چې چا بریټ تر هکړه او عادل چې په آرش مشهور دی تاسو کله چې د هغې اعترافاتو ته وګورئ ډېر وضاحت سره وایي چې ویل چې تاسو باید حمله وکړئ، تاسو باید ترورونه وکړئ، هغه اشخاص په نښه کړئ چې په تلویزیونونو راډیوګانو په رسنیو په مساجدو او په لویو غونډو کې حکومت تر ملامتۍ راسي، پر حکومت باید فشار راسي، ثابت شي چې حکومت هر څه نه کنټرولولی شي. دا یو دلیل. دوهم دلیل دا دی چې که سبا طالب په واک کې شریکیږي نو هغه ته به دا لاره هواروي چې وار د مخه مدني فعال ویرول شوی دی، وار له مخه د ښځو د حقونو فعال بیا غږ پورته نه کړي، ځکه هغه لا د مخه تورر شوی ده. یو دا خبره ده. جناب سروان صاحب، دا خبره ما څنګه چې تکرار وکړ، هیڅوک دا نشي ثابتولی چې څوک د خپل سرتیری، خپل ډاکټر، خپل خبریال، خپل مدني فعال د دې لپاره وژني چې سوله سبوتاژ کړي. هغه بیا دا کار په دې رقم نه کوي، اما څوک مقابل کې دا کارونه د دې لپاره کوي، یو هغه طالبان دي، دغه داعش دی، هغه حقاني شبکه ده، هغه ډله ده، د دې لپاره کوي چې پر حکومت د خلکو اعتراضونه راپورته کړي، دغه د بې نظمۍ او د ګډوډۍ د ایجاد لپاره. ګورئ تاسو د آریانا تلویزیون خبریال خودکشي وکړه، او د خدای شکر چې بله ویډیو یې خپره شوله چې په خپله ځان وژنه پکې واضح معلومیږي، لیکن دلته ځینو رسنیو ځینو هغه کړیو چې په یو نه یو ډول مشکل لري نظام سره، هغوی دغومره شور جوړ کړ چې مرموزې وژنې، لیکن دغه مرموزه وژنه چې کله بیا د افغانستان لومړي معاون صاحب ورته ویلي چې داعش وایي چې که چېرته زما بندیان اعدام کړئ زه به کابل د هزاره یا اهل تشیعونو په مسلخ بدل کړم، بیا نو شور جوړ شو چې ولې تاسو دا خبرې کوئ، ولې ویرول کوئ. وخلکو کله چې غواړي چې ستاسو دشمن اصلیت څیره درته معلومه شي او دغه د مرموز خبره درنه لرې شي، نو بیا دغه د یو تریخ حقیقت باید ټولنه ومني چې له چا سره مخ یو، له کوم ډول دښمن سره مخ یو. او دا سروان صاحب، آیا اول دفعه دی چې څوک خبرې الوزني؟ آیا اول دفعه دی چې څوک مدني فعال وزني؟ او دا خو د تاریخ معلوم دی چې چا وزلي.
مراد صاحب، حبیب الله مجاهد وایي چې له رسنیو سره او له مدني فعالانو سره هیڅ ډول کار نه لري، او اته که چېرته دوی په حکومت کې شریک هم شي دوی به د بیان د ازادۍ ته ژمن وي.
ګوري سروان صاحب، آی کاس چې دا خبره چې ښاغلی مجاهد وکړله چې کدرونو ته دا د وطن شازلمیان چې هر ورځ په دې نامه چې تاسې ولې د افغانستان ملي اردو یاست وژل کېږي او شهیدان کېږي، هغه د چا قدر او د چا زامن نه دي، څومره منافقت ده په دې دواړو خبرو کې. کنه بل خبره دا ده چې په افغانستان کې چلته په دوحه کې خبرې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ دي. اول ته د دوی مشران په اسلام آباد او په کراچۍ او په کوټه کې د خپل روزنیزو مرکزونو د ایسای له مشرانو سره ګوري. په دې وخت کې په کابل کې د کابل امنیتي مسؤلیتونه سپارل امرالله صالح ته، د دې سړي د ناکامول لپاره دقیق ناول په دې باندې افغانستان ټول خلک شاید پوه شي، د دې سړي د ناکامول لپاره دوهمه خبر دا ده. تاسو د پاکستان د سفارت موضوع کړئ، کله چې د شپږنیمو ټیم د سفارت د پاکستان موضوع کړله، د پاکستان د وزارت خارجه نه مستقیم من خط راغلی دی، هغه وایي چې په کوم مسایلو کې امرالله صالح او ملي امنیت او افغانستان امنیتي ځواکونه دخیلوي موږ همکاري نه کوو. اوس د پاکستان د ویزو قیمت یعنی د خپل د پاکستاني پاپړو په اندازې ټیټ کړی دی، فقط دغه هغه یو هغه ستراتیژیک ضد او ستراتیژیک مخالفت چې لري. کله چې د طالبانو ویان وایي چې موږ له رسنیو سره مشکل نه لرو، پخوا مو وژل، تلو مو وژله، یک وژل بیا موږ سره جوړ جاړی وکړه، اوس هم عین قصه ده. عین قصه دا ده چې دوی فقط نه غواړي چې امریکایان خفه کړي، خو دوی ورسې کو امریکایانو په بمباری مو کړل، دوی ولې پکې خبرګونو نه خوده.
د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح د رسنیو د دفتر مسول رضوان مراد چې هدایت کوله د کابل او نورو ښارونو په وروستیو نامنیو او هدفي وژنو کې وسلوال طالبان لاس لري. د په خپلو څرګندونو کې د ذبیح الله مجاهد چې د وسلوال طالبان ویاندې څرګندونو ته اشاره کوله، له ښاغلي مجاهد سره موږ مخکې تر دې چې له رضوان مراد سره وغږیږو مرکه کړې ده. له دمو هم په همدې موضوع پوښتلی دي چې په افغانستان کې په ځانګړي توګه په کابل او نورو لویو ښارونو کې د هدفي وژنو تر شا چې په دوی کومې دعوې کېږي یا دوی ته کومه ګوته نیول کېږي د هغې په اړه څه وایي دا مرکه اورو. ښاغلی مجاهد، د افغان حکومت امنیتي ادارې وایي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو باندې وروستي بریدونه طالبان کوي، تاسو رښتیا د هدفي وژنو وروستۍ لړۍ روانه کړې؟
ملکي وژنې کېږي، کدرونه او یا ژورنالیستان او مدني فعالان دا په نښه کېږي، دا هېڅکله هم د اسلامي مرد د پالیسیو برخه ده او نه د دوی وژنه ګټه رسوي. او نه هم دا هیواد په ګټه آینده په ګټه بولو بنا اندازه وژنې موږ ټولې غندلې چې په خپل وخت رد کړي مو هم دي خو داسې د دې وژنو تر شا هدف چې شوي وي یو څوک به کوي هغومرسې موږ پرېږو دا داسې په دې مورد باندې د کابل ادارې استخبارات فعال دي.
مجاهد صاحب، افغان حکومت په وروستیو کې لږ تر لږه د یو ژورنالیست وژل کېدو په اړه یو کس ونیوه او ادعا یې وکړله چې ګواګې د وسله والو طالبانو پورې مربوط دی. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قتل په تور باندې یو کس ونیول شو. ظاهرا یو کس دی چې ویل د تاسو سره یې همکاري لرله، له طالبانو سره یې همکاري لرله او دغه پلان یې جوړ کړی وو.
باندې کس لګول همه توطیه جوړول دا ډېره کار ده، همېشه کېدلی شي، ممکن ده، ولې دا د قضیې تحقیق نه ده، نه دا د قضیې ثبوت ده. بله، دا د ازادي راډیو خبریال په هلمند ولایت کې موږ هغه سره نږدې هماهنګي درلوده، په وروستیو کې موږ ورسره هماهنګي کړې وه. یو له دغه دلایلونه چې هغه ووژل شو، زموږ په ګمان کېدی شي دا وي چې د هلمند د جګړو په اړه د هغه راپورونه چې وروستۍ که تاسې واورئ ورته متوجه شئ، هغه د کابل ادارې په واکونو ښه نه وي لګېدلي او د ده د مرګ فیصله یې کړې وي. بیا هم زه دا وایم چې د هغه په وژنه کې مجاهدین لاس نه لري. رسنیو سره که موږ ستونزه ولرو یا خبریالانو سره ډېر ذرې حل کولی شو، په یو ټلیفون باندې
مجاهد صاحب له دې نه مخکې وخت په وخت تاسو په ځینو رسنیو باندې په ځینو بریدونو کې لاس لرل منلي وو پخوا وختونو کې، نو ولې اوس شک ونشي چې تاسو رسنیو سره ستونزه حل ده؟
یو وخت که تاسو یاد وي په ټولو تلویزیون باندې یو برید وشو، یا کوم تر حملې لاندې وو، هغه وخت موږ مخکې اعلان وکړ، هغو ته خبرداری هم ورکړی او دا هم د رسنیو له لیست کلي وو، ځکه د هغو هغه وخت اقدام د موږ په ضد باندې دښمنانه وو او زموږ مقرر غوښتنو ته یې ځواب نه و ویلی او بدنامونکي خبرونه خپاره کړي وو چې استخباراتي سبغه یې درلوده. کله چې بېرته موږ له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، په دوحه کې زموږ همکاران له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، بېرته موږ هغه خبره واخیسته او له دې د هغو د رسنیو سره موږ کوم کار نه لرو او نور رسنیو سره موږ داسې تهدید نه ده کړی او نه یې کوو، ځکه بیا هم وایم چې د رسنیو سره موږ ستونزه پیدا شي، موږ د حل لپاره درې لارې لرو. لومړی هغه خبریال چې ستونزه پکې وي تماس ورنیولی شو حل کېږي، مثلا دوه مدد رسنی مرکز ته تماس نیسو خپله ستونزه ورته وایو، زیاتره حل شوي دي. که دواړو جینو کې حل نه وي، د رسنیو د دفاع ټولنې موجود دي، موږ سره په تماس کې دي، هغو ته خپل شکایت کوو، بیا موږ ته اطمینان راکول کېږي، تر دې دا مسله حل کېږي. مرګ ته ضرورت نشته، د استعدادونو وژل د هېواد په زیان دي، دا موږ درک کوو او دا واقعیت.
ښاغلی مجاهد، داسې یو باور موجود دی چې ګوندې وسلوال طالبان د بیان د ازادۍ او مدني ازادیو باندې باور نه لري، او یا لږ تر لږه په دغه بڼه چې اوس موږ په افغانستان کې مشاهده کوو په دغه بڼه یې نه غواړي یا یې نه مني. هغوی چې دا باور لري ګمان کوي چې طالبان غواړي په دا ډول هدفي بریدونو سره د بیان ازادي او مدني ازادۍ محدود کړي، څو د سولې یو تړون کرا منځته کېږي، کوي وهو کړه کېږي او په هغې کې بیا دا ازادۍ محدودېږي چې خلکو ته ډېرې ناڅاپي نه وي. د دغه شک په اړه څه وایي؟
شل کاله زموږ په جګړه کې تیر شو او د رسنیو سره موږ بېلابېلو وختونو کې مشکلات بلې درلودل، چې د هغو کله کله نشرات یو لوریز وو زموږ په وړاندې باندې خطرناک وو، ولې په هغه سختو حالاتو کې موږ د رسنیو سره ښه تعامل درلود او د دوی د بیان هغه ازادي بولي او که هر څه وو موږ تحمل کړي وو، ولې اوس د داسې وخت داسې موږ جوړې ته نږدې کېږو، د نظام راتګ به وي، موږ ته هم دا مهمه ده چې بیان باید آزاد وي. البته چوکاټ به ورته جوړېږي چې اصلاحات، کم اصلاحات ممکن کې راشي چې د تهمت له حده او یا د یو چا د حد کې حرمت له حد نه ووځي، نور د بیان ازادي یو ټولنې ته ډېره مهمه ده، موږ ته مهمه ده. موږ هېڅکله هم داسې نه کوو چې باید دوی مختنق شي او غاړې بندې شي او یا په دې معنی چې دوی غږ راونه وځي، داسې مخالفت موږ نه لرو. د وژنې تر حده پورې خو اصلا تصور نه اس کې چې موږ دغه ملکی ادارې رسنۍ تر حده پورې بد ووینو چې خدای مکه دوی ووزل چې له منځه ورسي.
حکومتي چارواکي او ځینې شنون کې دا باورم لري چې تاسو غواړي په دا ډول بریدونو پر حکومتي ادارو فشار راوړي، مدني فعالان رسنۍ په وړاندې وپاروي، او یا لږ تر لږه د حکومتي ادارو هغه ژمنې وننګوي چې د ژورنالیستانو او مدني ازادیو د خوندیتوب په اړه کړي.
دا خبره هم سمه نه ده. حکومت یا د کابل ادارې څخه د موږ تر فشار لاندې اوس هم ده، نظامي برخې مو کافي فشار په دوی راوستی ده، هغه کفایت کوي او موږ څوک ورته پارو نه، موږ خپله ورته کفایت کوو. بله موضوع دا ده چې د کابل اداره برعکس دغه موضوع استفاده ځینې کوي چې یو نوی د خلکو توجه ځان ته راواړي. موږ دقیق معلومات تر اوسه په څلوېښتم ریاست د استخباراتو کې خاص ځانګړی یو ځواک جوړ شوی دی، همداسې کارونو دپاره چې ملکي خلک په نښه کې تهمت بیا په مجاهدینو پورې کې او رسنۍ وولي تهمت په مجاهدینو پورې کې مدني فعالان لسانی لري کې
د افغان حکومت امنیتی ادارې وایي تاسو په دې خاطر چې له امریکایانو سره په هوکړه کې البته د دوهې په هوکړه کې مو ژمنه کړې ده چې پر لویو خارونو به ستر بریدونه نه کوي د جګړې تکتیک مو بدل کړي څو هم فشار وساتي او هم هغه ژمنه عملي کړي او د نوي تکتیک لمخې مو دا ډول هدفي بریدونو ته په خارونو کې مخه کړې ده
یو شی باید ډېر واضح کړو زموږ هدف کغه تکتیکي برید وي که هدفي برید وي هغه به په نظامي کس په نظامي شخص باندې وي چې هغه د موږ په وړاندې وسله لري زموږ سره په جګړه کې ولاړ ده هغوی هغه ضرر ته به موږ ګورو چې دوی ضرر موږ زیان موږ ته څومره اړولی شي هغومره به دا نظامي شخص طبیعي ده چې موږ تر نښې لاندې نیولی هم په ښار کې هم په هېواد په هره برخه کې د هغو خط جلا ده یو هغه څوک چې وسله په لاس نه لري مدني فعال د پوهنتون استاد یو عالم د دین یو رسنۍ خبریال یو بل څوک سره سیاسي فعال ده وسله په لاس کې نه لري هغو سره برخود په وسلې سره دا نه معقوله ده نه موږ دې ته اجازه ورکوو او نه دې ته اړتیا لیدل کېږي دا ټول خلک ما مخکې مو ویلي چې د دې وار دې چې موږ تماس سره ونیسو ذهنیت بدلولی شو نو ولې
ذبیح الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویاند و چې ویلي دوی په هغه وروستیو هدفي بریدونو کې لاس نه لري چې پکې خبریالان او مدني فعالان په نخښه کې د افغان حکومت امنیتی ادارې وایي وسلوال طالبان یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په خارونو کې په هدفي بریدونو کې لاس لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال امرالله صالح د رسنیو دفتر وایي تروریستي ډلې غواړي د پلازمینې کابل د امنیت په خرابولو امنیتي بنسټونه کمزوري وکړي او خو وسلوال طالبان وایي دوی په هدفي وژنو کې لاس نه لري په دې اړه مو دوه پرله پسې مرکې واورې دي زموږ په راتلونکو خبرونو کې هم په دې اړه نور بحثونه لرو خو اوس راځو د سولې هڅو ته په افغانستان کې د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرتابه کمیټه نن خپل دویمه غونډه وکړه په دې غونډه کې د ملي مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله سربیره بوخانی ولسمشر حامد کرزی د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح او نورو چارواکو ګډون کړی او څرګندونې پکې کړې رحمت الله افغان تفصیل لري
د ملي مصالحې علي شورا مشر وای د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی باید د شورا ته د خبرو جزئیات ورکړي او د شورا بشپړ ملاتړ له ځان سره ولري عبدالله د شنبه پر ورځ د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری پلاوی په دوهمه ناسته کې وویل چې بین الافغاني مذاکرات باید په خپل وخت پیل شي
مذاکراتي پلاوی باید له روحاني او باصلاحیته کړنلارې سره خبرې بیا پیل کړي مهمه ده چې دویم ځل مذاکرات باید په خپل ټاکلي وخت پیل او د افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسیتوب وکړي د مذاکراتو ځای باید د دې لامل نشي چې خبرې له خان سره مخ کړي
په ملي مصالحې عالي شورا کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په ګډون یو شمیر پخواني چارواکي او سیاسيون غړیتوب لري د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وویل چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې لویه ستونزه د خبرو له لارې حل کیږي
د افغانستان په معاصر تاریخ کې له احمدشاه بابا را نیولې تر اوسه لومړی ځل دی چې ستونزې ته سیاسي حل لاره لټول کیږي نورې ټولې ستونزې په نورو لارو هوارې شوې
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوی مشر معصوم ستانکزي په دې ناسته کې وویل چې د سولې د مذاکراتو بهیر به خامخا له ستونزو او ننګونو سره مخ کیږي خو د ده په وینا چې پلاوی به د افغانستان له جمهوریت او خلکو دفاع کوي د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوو له درې میاشتو خبرو وروسته د خبرو د راتلونکي پړاو په اړه خپلې پیشنهادي ایجنډاوې یو بل ته وسپارلې او پریکړه وکړه چې خپلو مشرانو سره به پرې سلا مشورې کوي ګډ پلاوی دا هم وویل چې د جنوري په 15 به یو ځل بیا خبرې پیلوي څورځ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې په طالبانو غږ وکړ چې د احمد شاه بابا او میرویس خان نیکه په مخبرو کې ورسره د سولې خبرو ته کینی، خو طالبان وایي چې د افغانستان فضا او وضعیت د دې وړ نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران د سولې د خبرو لپاره افغانستان ته واستوي.
دوستان زموږه غلا زادې راډیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو په منځنۍ سپدول شپږ نوی اوریدل شي. اوس هم یو ار بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر یاورو.
د کابل امنیتي چارواکو په دې شار کې د جنایي جرمونو په تړاو د 28 کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی. د کابل د امنیت قمندانۍ په ویلامی کې چې نن خبره سوې راغلي، دا کسان د پلازمینې له بیلابیلو سیمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په لړ کې نیول شوي دي. پر دوی د وژنو، غلا او د غیر قانوني وسلو د انتقال، اخلاقي جرمونو، د جعلي پیسو ترویج، د عامه نظم ګډوډول او داسې نورو جرمونو تور پورې دی. په هلمند کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلي چې دا وسلوال مخالفین د هلمند د ناوې ولسوالۍ په مومن خان سیمه کې د هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې د کرکټ د اتلسو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوي پیل شوې سیالۍ کې د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. دا لسوریزې سیالۍ 15 ورځې د مخه پیل شوې وې چې د مرکز اسادآباد ولسوالۍ لوبغاړو برخه پکې درلوده. فرانسې او جاپان د کورونا وایروس د نوي بڼې د لومړي پیښو تایید کړی دی. اخو د روسیې د روغتیا وزارت ومنله چې د سپوتنیک وی په نوم د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسین دی تر شپېتو کلونو د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. د روغتیا وزیر میخائیل موراشکو نن دا خبره وکړه. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو 316 ساعتي سرتیر وژل شوی دی.
دوستانو د افغانستان سیمه ونړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مول فریبا ظاهر نه باوریدل ورسره پاتې کیږو. د څو سپورتي خبرونو نه مهم خبرې.
د هرات د فوتسال سیالیو په پایلوبه کې اتحاد لوبډلې د کابل صداقت لوبډلې ته په ماته ورکولو سره د کابل فوتسال د غوره لیگ اتلولې وګټله. د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته نن وویل چې په یادو سیالیو کې له کابل او ولایتونو څخه لس لوبډلو ګډون کړی وو او یولس ورځې دوام وکړ. ښاغلی مشعوف وایي چې د نن ورځې په فاینل لوبه کې اتحاد لوبډلې 15-3 په وړاندې صداقت لوبډلې ته ماته ورکړې او اتلولې وګټله. ویل کېږي چې د هرات اتحاد لوبډلې د ولې په ګټلو سره په آسیایي سیالیو کې د ګډون جواز هم ترلاسه کړ. ټاکل شوی چې د فوتسال آسیایي سیالۍ راتلونکي میلادي کال کې ترسره شي. په هرات کې د جوجیتسو لومړی پړاو لوبې نن پای ته ورسېده. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی مدیر ضیا الحق ضیا ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې 43 کسانو ګډون کړی وو. ښاغلی ضیا وایي د هرات ټاکنیزې سیالۍ د غوره لوبغاړو د ټاکلو لپاره ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د هرات د غوره لوبغاړو د ټاکلو بل پړاو په هوت میاشت کې ترسره شي او دغه 28 لوبغاړي به د غوره لوبغاړو د ټاکلو لپاره سیالي وکړي. او د استرالیا او هندستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د استرالیا په کوربتو په دوهمه ټیسټ لوبه کې استرالیا په لومړي اننګز کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 159 منډې جوړې کړې. د استرالیا لپاره ماروس تر ټولو زیات یعنی 48 منډې وکړې. د هند له لوري په توپ اچونه کې جسپریت بومرا 4، اشوین 3، محمد سراج 2 او رویندرا جدیجا یو وکټ ترلاسه کړ. د یادولو ده چې له دې وړاندې لومړي ټیسټ لوبه کوربه استرالیا لوبډلې په ډېر لوړ توپیر ګټله.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی وړاندې کیږي. ورپسې تان د څنګه مهیروي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د یوې ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. د هغو شمیرو له مخې چې د افغانستان حکومت یې وړاندې کوي، د افغانستان له نیمایي زیات وګړي یې ځوانان دي. خو د افغانستان ځوان قشر له ډیرو ګیلو ډک زړه لري او له همدې کبله یې ډیری مجبور شوي چې کډه په سر کړي او له افغانستان د باندې ووسي. دا په ټوله کې د یو وطن لپاره ښه خبر نه دی. چې ځوان قوې د نورو د خدمت لپاره پردي پیټي په سر ګرځوي. خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی نه کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي او بالاخره دلته څه شته چې یو ځوان پرې زړه ونخلوي او له کډوالۍ تیر شي؟ د نن حقیقت څه دی؟ خبرونه د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ پر موضوع راڅرخي. د نن میلمه مې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فرهنګي او رضاکارو ځوانانو رئیس لایق شاه زدران صاحب دی. زدران صاحب، تاسو هم بحث د ستړي مشي خراغ لاس.
مننه تاسو ته، مننه، تشکر ډیره، مننه.
علیکم سلام. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې ولې لا هم د ځوانانو ترمنځ دا فکر شته چې غیر قانوني کډوالۍ یا له افغانستانه وتل د ستونزې یو حل لار ده؟
مونږ تاسو کدل ته وګورو، جرمل صاحب، دلته په افغانستان کې د افغانستان د نیمایي نه زیات نفوس ځوان دی او دا ټولنه چې جوړوي ځوانې جوړوي. تقریبا ایمار چې کوم دي 40% نفوس افغانستان ځوان دی. په دلته مونږ تاسو وګورو، په دا سلويخ کال جنگونه بیا دا شل کال جنگونه دلته په افغانستان کې اخته دي او جنگ کېږي، نو د دې په وجه سره زیاتو ځوانانو دغه فکر وي او هغه وي چې خارج ته لاړ شو، په خارج کې ژوند وکړي. بلکې دلته مونږ تاسو وګورو په افغانستان کې په دولتي اداراتو کې هغه استخدام چې کوم تشکیل دی هغه هم دومره زیات نه دی، چې یعنی هغه تقریبا د یو سروې مطابق 400,000 ځوانان د کار بازار ته وځي، نو هغه استخدام هم دومره زیات نه دی. په پرایویټ سکتور کې هم دومره هغه استخدام هغه نشته چې د ځوانان استخدام کې. خو بعضې ځوانان بیا داسې فکر کوي چې اوس خارج ته که زه لاړ شم نو په خارج کې به هلته زما ژوند ډېر ښه وي. خو مونږ تاسو چې ګورو وینو تقریبا د شپږو نه تر 5 میلیونو پورې افغانان په خارج کې ژوند کوي چې په دغه کې اکثریت ځوانان دي. او په ټوله نړۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه نه زیات وګړي چې کوم دي هغه کډوال دي د مختلفو هیوادونو چې په کډوالۍ ژوند کوي د خپل هیوادونو نه تللي دي. نو اصلي د دوی هغه فکر او دغه دی چې دوی وایي چې په خارج کې به زموږ ژوند چې کوم دی ډېر ښه شي. او متاسفانه مونږ تاسو وینو شهیدان دي دغه خبرې یو چې په زیاتره هیوادونو کې چې دوی دا مزلې کوي په کچکی ډول باندې خارج ته ځي، نو اکثریت ځوانان زموږ تاسو هغه خپل ژوند دی لاسه ورکړي.
اوس د ځوانانو چارو معینت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ هدا قلم د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول باندې ساسو ریاست چې فرهنګي برخه ده او تر ډیره پورې دغه تبلیغاتي څانګه د ځوانانو چارو معینت تاسو ته ګرځي چې ځوانانو ته د افکار پیچکاري کوي، هدا قلم چې افغانستان وتل د حل لار نه ده. ستاسو لاسته راوړنې په دې برخه کې څه دي او که لاسته راوړنه لرئ بیا ولې لا هم دا ګراف پورته دی؟
نو په لکه مونږ تاسو ته معلوم دا چې په دغه برخه کې زیاتره د ځوانانو په برخه کې مسولیت مونږ لرو. خو په دغه برخه کې مختلف ادارات دي، وزارت خانې دي لکه د کډوالو چارو وزارت ته یا نور داسې ادارات شته په دولت کې، مو په دولتي مؤسسات هم شته. ملل متحد په دغه برخه کې یو غټه برخه لري چې د کډوالو په برخه کې کار کوي. مونږ د دغه دولتي اداراتو سره ناستې کړې دي او ناستې ورسره کوم. په راتلونکو کې د ملل متحد سره په دغه برخه کې ناستې کړې او داسې خصوصي سکتور کې هم د بعضې تجارانو د خلکو سره مونږ ناستې کړې دي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه دلته برابر شي. په د کډوالۍ په برخه کې مختلف مؤسسات مونږ تاسو دلته په افغانستان کې لرو چې دغه سره د ځوانانو چارو معینیت رهبري او د ځوانانو چارو معینیت په دغه برخه کې کار کړی دی. په ورته ډول مونږ مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه د نورو مؤسساتو سره په ګډه جوړ کړی دي چې اما غه ځوانانو ته ورکړی شي. نو دغه برخه کې ځوانانو چارو معینیت خپل مسولیت ادا کړي خو دغه کافي نه دی. ان شاء الله په راتلونکي کې مونږ په نړیواله ټولنه باندې او په مختلفو اداراتو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې مونږ مشترکاً کار وکړو. او دغه مشکل ته چې یو اساسي او بنیادی مشکل دی اوس د کډوال چې هلته خارج ته ځي، مونږ تاسو وینو په دغه کې ماستر په سطح باندې، لیسانس په سطح باندې، په ډېر غټه سویا باندې تعلیم کړی خارج ته ځي. نو دغه لپاره د اساسي او بنیادی حل د پیدا کولو لپاره مشترکاً کار ته ضرورت دی چې یو قوي همغږي د اداراتو ترمنځ
کیږي چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې هغه مربوطې ادارې چې په دې برخو کې کار کوي تر ډېره ملاتړ پر دې باندې وي چې نړیوال باید مرسته وکړي او یا هم د بهرنیو لارې یو څه ترلاسه شي چې دغه بهیر را کم شي یا کمزوره شي. داسې هم په دې وروستیو کې تر سترګو شول چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یو شمېر هیوادونو سره هوکړه لاسلیک کړه چې دغه ځوانه قوه بېرته راوګرځي افغانستان ته، اما عملاً بیا هم دغه ګراف راټیټ نه شو. ولې لا هم د بل پر هیله باندې دغه چاري لاری محدود دی خپل اولی فعالیت نه تر شروع کیږي چې هر اقل اندغه گراف راټیټ شي
ګوره یو خدغه ده چې ځوانانو چارو مینیت لکه موږ د اداره د ځوانانو چارو مینیت د ځوانانو نمائندګي په افغانستان کې کوي ما مخکمه تاسو ته دا خپل موضوع د ځوانانو چارو مینیت فعالیتونه چې په مختلفو برخو کې موږ په اجتماعي په سیاسي تحصیل او په نورو برخو کې چې زموږ سره راپ لري او په دغه برخه کې موږ کار کوو نو په دغه برخه کې موږ د پرایویټ سکتور سره ما درته وویل چې موږ ناستې ورسره کړي دي او موږ غواړو چې دغه د مختلفو تجارانو سره د خلکو سره موږ کینو چې بنفوسه خلک وي چې موږ په خپل دغه وړتیا پیدا کو چې په خپل خو باندې ودرېګو یو څوک په افغانستان کې خو په دغه برخه کې موږ تاسو کګورم د نړیوالې ټولنې معاشد ضرورت په دغه برخه کې ځکه چې په نړۍ کې زموږ تاسو ما درته وی چې 15 ملیونو پورې زموږ تاسو وګړي آلته هغه کې ژوند کوي په خارج کې نو د نړیوالې ټولنې موږ ته ضرورت په دغه مورید باندې ان شاء الله براتمن کې موږ د افغانستان د وزارت خارجه د محترم وزارت سره په دغه اړه باندې موږ مخکې مناسب ورسره کړی او پراتون چې کوم مناسب ورسره کو چې هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې بنديان دي او په مبسونو کې دي دغه د پارلارې چارې موږ ولټو او
اخلاص شاید بخنه غواړم ساس خبره ما پرې کړی او ځوان دلته د پاتې کېدو لپاره هلي اقلن یو وختنه دا ولري چې لګ تر لګ داس یو کارو لري چې ورزنې چارې مخته ولاړ شي د ځوانانو چارو موینیت کڅ هم دا ډیر شاید لوی پیټه او سی او یا هم یا لوی اجمنه او سی چې موږ وایو چې ټول ځوانان ته کار پیدا کو خو هدا اقلن د دې په خاطر باندې چې لګ تر لګ د یو شمیر ځوانانو لپاره غلګ اسانتیا به رامنځ شي په دې برخه کې لاس راوړ نه سي
په دغه برخه کې هم موږ د مختلفو لکه او ټولنیزو چارو مسولیت لري چې په دغه برخه کې کار پیدا کړي د خلکو لپاره د دوی سره موږ دوامدار ناستې کړي کمیټي ور سره لرو د کمیسیون د اصلاحات سره موږ تاسو شاهد د خبرې او چې په زرګونو بستونو اعلان تلاړل د مرکز او ولایتو په ستا باندې یا په نورو برخو کې پرایویټ سکتور کې استخدام د ځوانانو کیږي او ځوانان په کار کیږي ما درته وایم چې سلور لکه ځوانان یا سلور لکه کسان په افغانستان کې هر کال د کار بازار ته وځي نو هغه دومره استخدام موږ د خپل وس مطابق کار کړي دي او زحمتونه میستلي دي او پراتلون کې کدا کافي نه دي پراتلون کې کوم زمونږ ناشته به دوامداري وي دي پرایویټ سکتور سره دي مختلفو دولتي اداراتو سره او په دا باندې به موږ جامع کار کوو کار پکو په دا باندې روانم دي موږ ور پالیسی د ځوانانو لرو ورته ورته ډول باندې ستراتیجی د ځوانانو موږ لرو تر اوسه پورې د کابینې نه هغه تصویب شوی نه دي موږ کوشش ته غوډه چې هغه تصویب شي په دغه تصویب سره به د ستراتیجی کې کله د ځوانانو ملي ستراتیجی دا تصویب شي ډیر زیات ځوانانو ته بګاری زمينه برابر شي او مختلف سکتورونه کاغه داخلي دي او کا خارجي دي په دغه برخه کې به انویسټمنټ وکړي تر مې گزاري به پکې وکړي او ځوانانو په هغه وضعیت کې به یو څه بدلون راشي
زدران صاحب کله تاسو زه پښتم چې په 1399 کال کې چې محدود میاشتې پاتې شي دا کال پاتې ورسیږي د دې موینات سره لاس راوړنې څه دي د ځوانانو لپاره
د ځوانانو لپاره موږ په دغه برخه کې په مختلفو ولایتو کې په مختلفو برخو کې تخنیکی کورسونه په ولایتو په ستاسو باندې جوړ کړي سیمینارونه مرته جوړ کړي د اماغه هي برنامه مرته جوړ کړي دي د پانتونونو تم په زورګونو ځوانان په تخفیف معرفي کړي دي په سکالرشپو باندې معرفي کړي دي د سپورتس په برخه کې په اقتصادي برخه کې په نورو برخو کې موږ زیات کارونه ورته کړي دي او په دا سوړل سو کال کې به ان شاء الله نورې دوامدارې هي برنامه موږ د ځوانانو لپاره ولرو او کوشش هم دغه دی چې اماغه هي په مختلفو مهاجره موادو په برخه کې یا د کډوالۍ په برخه کې یا په نورو برخو کې اماغه هي ځوانانو ته ورکړي شي د نورو مؤسساتو سره او د نورو اداراتو سره په دغه برخه کې موږ زیاتره کارو کومه غږ په نړیواله ټولنه باندې زه بیا هم کوم او په مختلفو مؤسساتو باندې هم کوم چې د ظرفیت لوړولو لپاره چې موږ بعضې برنامه لرو په دغه برخه کې د ځوانانو چارو مینیت سره زیات کومک وکړي او زیاته مرسته ورسره وکړي چې موږ د ولسوالیو په سطح باندې ولایتو په سطح باندې کلی بندو په سطح باندې مختلفو برنامه ګټورې برنامه موږ د ځوانانو لپاره ولرو په دغه برخه کې موږ مختلفې طرحې لرو چې ګټورې طرحې دي د ځوانانو لپاره او خو د نړیوالې ټولنې په دغه برخه کې زیات ضرورت دی چې موږ سره مالی تمویل وکړي حکومت
زدران صاحب غیر قانوني کډوالۍ د ځوانانو ته څومره اندېښمن کړی یاست که دا لړۍ دوام وکړي په افغانستان کې به د ځوان قشر یا هغه ځوان قوه چې په دې هیواد د جوړېدو لپاره اړینه ده فکر نه کوي چې یو ډول ناهیلي به پکې رامنځته شي
نو په دغه برخه کې خو موږ ته د ځوان ټولنه چې په کومه هیواد کې ستون ولري ځکه چې د ملي تیر یې هغه دی ځوان ټولنه د هیواد د ملي تیر دی نو په دغه برخه کې موږ ته ضرورت دی چې ځوانان دلته پاتې شي په افغانستان کې او ځوانانو د پر هغه امکانات او هغه څه چې په کار دي باید ورته پیدا شي خو نه امني او اقتصادي فقر دلته زیات دی په دغه برخه کې جلال اتماب جمهور رئیس هم د افغانستان حکومت هم جدی دی چې په دغه برخه کې کار وکړي او زیاته توجه که موږ ته څه وګورو افغان دولت هم ځوانانو ته کړې او ښځو ته یې کړې ده. نو په دغه برخه کې به انشاءالله زمونږ کارونه مخته روان دي. ځوانان دې دلته په افغانستان کې پاتې شي، د وطن به موږ تاسو جوړوو، ځوانان به د افغانستان ځوانان به جوړوي.
ډېره زیاته مننه زدران صاحب،
تاسو نه ډېره مننه کوم، تشکر ډېره.
د ځوانانو خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوې اونې وروسته مو بیا هم په سلامونو د تان د څانګي خبرونه اوریدو تر بولم. دا اونې په انلاین کاروبار کې ګو او وابه ورې چې ځوانان څنګه کولای شي انلاین کاروبار پیل کړي.
بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي، او
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي.
که یو سړی کار پیل کړي هغه کېدای شي شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي.
او د انلاین کار پر مهال کومو خبرو ته پام وشي؟
د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي.
د تاند څانګې د خبرونه او زلیمه هدي وړاندې کوو.
انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابر. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار سي، یو لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تیر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي لس پنځلس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي. سمو ګیا سو بیلګې لرو هم ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی دی. آنلاین برخه کې دوی ډیر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې راتویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کې، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولای شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بیخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، ساتور ستیر شو، هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې سلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، دا غنه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارتنرشپ کوم، نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډیر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي د سپاوسد ډول.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نو ما وړای چې یو ویډیو چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبه مضمون تدریس ویوایي. ځوانان کولای شي په برخه کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي. یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي.
زه خپل هم اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین تر استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال تر استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمن وایي آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شان چې هغوی د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه د هغو شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی وي، دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یو ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کارو باندې وکړي ترڅو دا ګټه ته ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ته رسیدل څو میاشتو وروسته یا ممکن کال ونیسي. په هغه وخت کې د دې ته بیا دیو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
سمینه ستانکزی وایي هغه ځوانان چې په افغانستان کې آنلاین کار کوي له ستونزو سره هم مخ دي. نوموړي له حکومت، بانکونو او مخابراتي شبکو څخه غواړي چې د آنلاین کاروبار چارې د ځوانانو ته اسانه کړي.
په کار ده چې د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت هغه کمپنۍ چې د انټرنیټ مشتریانو ته ورکوي او بانکونه باید د آنلاین کاروبار د وړیدو لپاره هڅې وکړي. یعنی هغه بانکي کارتونه چې د آنلاین پیسې پرې ورکول کیږي ډېرې په افغانستان کې نشته. په کار ده چې بانکونه دا سهولتونه رامنځته کړي چې د آنلاین کاروبار خلک په اسانۍ خپل پیسې ترلاسه کړي. په اسانۍ ډول هم کېدای شي پیسې ترلاسه شي، لیکن لاره یو ده، یو څه سخته ده. ورسره انټرنیټ هم ارزانه شي، ځکه چې انټرنیټ چې قیمته وي هلته آنلاین کاروبار په اسانۍ پرمختګ نشي کولی. نو د آنلاین کاروبار په مخ کې چې کومې ادارې دي که دوی دا سهولتونه رامنځته کړي، دا به ډېر ځوانان وهڅوي چې آنلاین کاروبار پیل کړي او مصروف شي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟ داسې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حده رسیدلی شي چې په عاید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدلی شي، په همدې اړه زموږ همکار له رحمت دیوان سره چې خپله آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی بنړی کې پرتی تر دې ډېر زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی وي. د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګوره، په ګوګل کې دې پاړه سرچ وکړي، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېر لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړی چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي. تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او ما هغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتما ګټه کولی شي او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پوښو بیا را پیلوي څنګه دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټینګ کې هر کار پہ کولی شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا کمکس چې ښکاري ډسکرپشن یې مهم دی، دا غوې ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي، نو دا غوې یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولی شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکي کم وي، کولی شي په فیسبوک کې شیئر کړئ، په ټویټر کې شیئر کړئ، په نورو ځایونو کې شیئر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساعتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغې وروسته بیا تاسو کولی شئ چې د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارټنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ، تاسو اتومات هلته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولی شئ د خپل جیمیل لارې بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی، نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولی شئ او له هغه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. خو دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولی شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا، سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو، هغه عمر کولی شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ. نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکي زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولی شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې اوسو آنلاین کاروبار کوي، څه ډول بیاغه پیسې تر لاسه کړي؟ یعنی د بانک لاري تر لاسه کولای شي ک ځینې نورې لاري چاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو پړه بلها پیمنٹ میتھڈز دي چې کار کوي کنه، په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سرویس کار کوي، یو پیمنٹ میتھڈز چې ده هغه د بانک لاري ده. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک لاري بيخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کاري. پیپال یو نړیوال پیمنٹ سرویس ده او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترین لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چې هغه کې د بانک د پیمنٹ میتھڈز وي. ځکه نور پیمنٹ میتھڈز دي هغه پیسې به راوستل ګران ده، بلکې د ډېرو خو ناممکنه ده.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پیمان پا گناہ نیم خوب نا غاو رکی گم پر انتخم وم ننگلیم سبا بیا بخاو رکی گم زد باد یا وچ پیم پس احراب باغ تیری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کاؤ دری گم اور کی گم رنگ جان ورشم یو رنگین دے تالشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستو میں پل کے بسا کے اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نہ یری غم نہ نڑی غم چه د علم پو جہان کے دو خیارو پاک کی نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے غم بفکرونو لیونے شم پلٹن لٹن شم ستڑے
آخر داغی لراغلم نپویگم نپویگم خوز زمان 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا برسیگم چه پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خوتیارو نانا یاری پیمان پا گنا نیم خو پینا غاور کیگم پرن تو خم وم ننگلیم سبا بیا بخور کیگم زد بادیا و چپیم پسارا پا باختی ریگم کل باد کل بارانشی کل اور کے اسوزیگم.